درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان هرکلی وایم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو ور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل د وی ډاټایم چې پاتې دوی سیالي به په شتوګه تر سره شي. افغان لوبډله له پایله د دوه سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډیر تمرکز به په دوهمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپل لوبړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یو نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا و چې تاریخي ګڼل کیږي. په پام کې راځي د افغانستان وباشه په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حمله واسکټ مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندل دي. په خبر کنه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا و کنه دی. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډلې ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 500 تنه افغانان چې د هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو د خپلې خاورې ایستلې دي. د ادارې تیر شپه وویل په وروستۍ یو اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال خپل هیواد ایستلې چې د هغو په منځ کې 1590 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پوري په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې ریوي نن د داوا طلبۍ لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل شو دلی دی. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لښته لږه 15 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت په ساعت کې شاوخوا 100 مایل او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په ګاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسی ساری الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. په کابل کې طالبانو یو شمیر شزی د لاریون په محل نیولی. د یونیسف ایوا مشروای لا هم طالبانو ورته ندی ویلی چې کله به د جنو شوانزی پرانیزی. طالبانو په خو ویلی چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي. خو شزی نه فعالانی وایي
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یوشمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو یې جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس د افغانانو د پټالۍ دی د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي.
په کندز کې یو سوداګر په 15 جریبه ځمکه ستر فارم جوړ کړی.
اوس انشاءالله موږ بادرنګ کرلی دي، رومي دي، رومي ستا پکښې بانجان کرو، مرچ کرو.
او په افغانستان کې د برسیرونو اوبو د کموالی ستونزه په زیاتېدو ده.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف. او
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعت اوریدای شي. اوس په افغانستان کې څلور بجه او پنځه دقیقې دي. یو شمیر معترض او ښځو نن په کابل کې لاریون کړی دی. دا لاریون چې د ښځو د سیاسي مشارکت د غړیو لخوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوښتی او د طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل تورمان را سره دی، له ده به تفصیل واورو.
بلې، دا اعتراض له شلو د زیاتو مېرمنو لخوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي: زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورته اخیستی او د دوی په خبره له ټولنې لري کړی دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنی افتخاري ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت نور د زغملو نه دی، له همدې امله موږ وټونو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپله چوپتیا ماته کړي او د امن میدان ته راودانګي.
دا په داسې حال کې د څاروان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولېږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په تېره دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې. تمه و څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال له پیل تېرېږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان،
بله ډېره مننه اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول. د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولې دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشري ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې دا راپور لا چمتو نه دی، خو په همدې موضوع په لیوی فعال سره مرکه دراورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لیوی شون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له بندېدو تیریږي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانې جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي، نو دا سره طرز عمل ده چې ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د نجونو د ښوونځیو پرانسلو اره جور کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له عمله ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی. او دا طرز عمل چې زه اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نکوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټولو باندې ده، یعنی که انجونې دي که هلکان دي، د دوی برخورد ډېر یعنی غیر عادلانه برخورد. دوی فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیواله ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپله پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیواله ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیواله ټولنې موقف، تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دوی تعامل، یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځلې چې وویلې چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بندې شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنی وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کې دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري. نو دوی سرنګ کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل اوکری نړیوال ټولنه که سم تعامل دوی سره کول، په همدې اولنی ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاری د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځین نور پلانونه لري، دا ټول هم فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې وایلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی که انجونو لپاره.
د انجونو شون که نجلا غفرزی و چه مرکه تاسول آزادی رادیو وابریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد چلی روش ساعته اورده لیسی. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیستمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلو وریزو سیالیو جمله وطني غالۍ جوړ کړی دی. دغه شانې د دې سیالیو د غوره لوبغاړي لپاره جوړ شوې جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په خیخې قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا بې ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطاالله خوږیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ، تولید او صنعت د پراختیا په برخه برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
وګتمه درو چې کرکټ بورډ چې وازنه یادرس ته بنانو د خوشاله دی د ملي بیرغ د ساتری دی د ملي سرود د غوونی دی د خپل وختونو ته هم دغه ډول دوام ورکړي تر څو پراتل کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
تولیس فال روح الله تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همدارس نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یوه خپلمنځي لوبلړۍ لوبوي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 25 جریبه مزکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عمله لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلي دي. تفصیل په دې راپور کې. بیا هم تخنیکی ستون زده د کندوز راپور لا تر دې شیبې چمتو نه دی، خو لاړ بشو یوې نړیوالې موضوع ته. د اوکراین پوځ نن یک شنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود شار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیا یې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنګرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلي قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسق په لیمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسي ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو دازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي دی ویني ول شوی بټي په اړه ویره پیدا کړي ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغو ځای اوسیدونکو ته چې دني پر سینت تیر مجون کوي سپارښتنه کړې و چې ځانونه خوندې سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکو یې مجبوره کړی چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د غراز ادا کړی و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې 1,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې د جګړې د یو لوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. بل لور ته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بل اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیه اشغال کړي او هلته د اټومي انرژۍ بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغه چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت و هم د مسکو لخوا یرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوبوستوز ستاکتنه کوي، خو تر دې وړاندې به فریدا سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل نمړنې تاریخي بریا ثبت کړه. د مجلې پټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی دیو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډېر ښه وځلید او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بېلابېل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کېږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. په بل انځور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه ښودل شوې چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړۍ سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بله برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو ښځه د انقه هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالرانو روزونکی دی. د نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړې چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیسته چې وایي ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوست کې وو او 15 کاله یې په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلی دی د بایدن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پریښودل بلکې د وتلو پر وخت 14 امریکایي سرتیر هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغه خبره په ځواب کې چې په کانګرس کې ویلو هیڅ امریکایي په افغانستان کې ببن کې نشته کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په افغانستان کې د مځکې د برسیرانو اوبو بي ساري کموالي خلک له ګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې شوي یا اوبه کمې شوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وای افغانستان لا هم د مځکې برسیرنې کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې دا ځل د مځکې د برسیرنو اوبو وضعیت ته کتنه شوې ده. دا چې دغه اوبه اوس په څه وضعیت کې دي، خلک یې له کومو ستونزو سره مخامخ کړي او د مدیریت لپاره څه پلانونه شته او کنه، اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پرله پسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبه مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروانو او بوبې برخې شوی.
دا وو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا د اگر د کلی لا مخشد درسي او مال نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسې په او بدلې وس هغه کاسن وڅ شوله وس هغه وبرواني او بو موږ وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکه مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالي پریوچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکي الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوي چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج ویالې چې ده دغه بنده ده، اوبه نشته. وایي په خاصه کې اوبه نشته که څنګه دی؟ پرېده ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نشته، نو به څه شي دغه کې؟
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسې ښکاله رئیس تر سش کاله په 10 متره اوبو سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده، اوبه د کښته کېدو خواته یې په هنده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبه وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سیندیزې یا اوبیزې حوزې لري چې بیا هر یوه حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سیندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیزې سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیگی.
علی خودونی زورا خسی دی سیبالات
نید. سید عبدالخالق آقا د کندهار اوسیدون که دی. دی وایی وچکالی پر کرن سربیره دا غلطا دا چاروی و پالن هم ستونزمنه کرده.
دیو دا باغونه نیدی. موز افغانستان سرمایه سی مالداری دا آقا ختم است. زیرا و زیرا و پسون پاکستان تاولی. حالا تی دقی دلوجی دی پا غنم و پا جورو واسن پا دسیج واشد دکی نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یا سیف د چلدرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې وویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ یې په کرنه او مالدارۍ لګیا دي. د سیف د چلدرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالدارۍ لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالۍ نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسې بې نقشې نه د اوبو مثلا کانالونه کولای شئ چې جوړې کړئ.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزې سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوې. د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ شي، متاسفانه دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ ته ډېرې پورې اوبه لرو، او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېرې لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لواړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره
د سیندونو ورختونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو د روان خبرونې په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. زموږ